د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه، سهار مو په خیر او ستړي مسئ. نن د سه شنبه ورځ او د 2015 کال د اکتوبر شپږمه نیټه ده. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې لومړۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه، شننې او تبصرې او هم داسې ځینې سندرې د دې خپرونې برخه دي. خو تر دې هر څه وړاندې به خبرونه واورو چې نجیب عامر وړاندې کوي.
سهار مو په خیر. په مکرۍ د خبرونو سر ټکو ته، د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر وایي ترهګرۍ او جنګونو د دوی صوبه له هرې سیمې نه زیاته ځپلې ده. په کابل کې چارواکي وایي دارالامان کې طالب بریدګر وژلی او حالات په کنټرول کې دي، او په هندي غاړې کشمیر کې په یو برید کې څلور هندي عسکر وژل شوي دي. د هم پوره خبرونه، د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي ترهګرۍ د دوی صوبه تر ټولو زیاته ځپلې ده. نوموړي دا څرګندونې پرون په خپل دفتر کې له افغانستان ورغلو خبریالانو ته وکړې. د زیاته کړه اسد قیصر د همویل چې پاکستان د افغانستان سره د اړیکو د خو ساتلو لیواله دی او دوی د افغانستان سره خراب اړیکې نشي زغملی. په دې موقعه افغان خبریالانو وویل ځینې پاکستاني رسنۍ د افغانستان د پیښو ناسم راپورونه خپروي. دوی دا هم ویل چې افغان تلویزیونو ته په پاکستان کې د خپرونو د ښودلو اجازه هم په اسانه نه ورکول کیږي. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کرښې پی آی ای او د پیلوټانو ترمنځ لانجانن په پنځمه ورځ هم هواره شوې نه ده. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبري الوایي د پیلوټانو د احتجاج له کبله په پروازونو کې خنډ مخې ته راغلی چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د پاکستان د پیلوټانو د ټولنې مشر کیپټن عامر هاشمی پرون مشال راډیو ته وویل چې د پی آی ای د مشر سره په خبرو کولو کې بریالي شوي نه دي. د پاکستان د سرکاري هوایي کرښې د ځینو چارواکو د پیلوټانو د ټولنې د استازو ترمنځ د تېر یکشنبې په ورځ لیدل کتل شوی و، خو نتیجه یې تر اوسه نه ده ورکړې. بل پلو د پاکستان سرکاري راډیو د ملکی هوایي ادارې یا سیول ایویشن د ویاند شیر علي خان له خلینن په خپل پاڼه لیکلي چې د پیلوټانو لخوا وړاندې شوی غوښتنې ورته د منلو وړ نه دي. نوموړی وایي د پیلوټانو احتجاج د حاجیانو او نورو مسافرو په تګ راتګ کې ستونزې مخې ته راوستې چې دوی د ختمولو هڅه کوي. په کابل کې چارواکي وایي په دارالامان سیمه کې امنیتي وضعیت دوی نن سهار په خپل کنټرول کې اخیستی او برید کوونکي چې دوی شمیر تر څلورو پورې ښایي د دوی په وینا وژل شوی دي. د کابل د امنی قوماندانۍ د جنایي جرایمو د تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی نن مشال راډیو ته وویل چې حمله کوونکو پرون له بارودو ډک موټر د یو ملکی کور په دروازه کې والوزولو، وروسته څو بریدګر کور ته ننوتل، هلته یې سنګر نیولې او ډزې کولې. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا وایي د دوی ملګرو د افغان حکومت په یو استخباراتي مرکز حمله کړې ده او ادعا کوي چې حکومتي سرتیرو ته ځاني تلفات ورړولي. ځینې راپورونه وایي کوم کور ته چې طالب بریدګر ننوتلی هغه د هلمند د پخواني والي نعیم بلوچ دی. ویل کېږي چې نوموړی له دې بریده ژوندی وتلی. بل پلو د روسیې سفارت هم د پیښې ځای ته نږدې موقعیت لري. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی وایي په ښار کې نښتې روانې دي، خو امنیتي ځواکونه توانېدلي چې ستراتیژیکې سیمې ونیسي. ښاغلي دانشی پرون مشال لډیو ته وویل چې یو شمېر وسلوال طالبان د خلکو له کورونو پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي. نوموړی وایي ستراتیژیک او مهم ځایونه حکومت نیولی دي. وسلوال په ځینو کورونو کې پټ دي او له هغه ځایه پر حکومتي ځواکونو خال خال ډزې کوي، خو حکومت د مدني ټولنو، نړیوالو سازمانونو او قوانینو له ویرې د خلکو په کورونو ډزې نشي کولی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دا چې په قندوز کې د اکتوبر په دریمه په یو روغتون د هوایي برید پلټنه د امریکې، ناټو او افغان حکومت لخوا روانه ده، نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون تیره ورځ ویلي چې د اکتوبر د دریمې د پیښې بې پرې پلټنې دي وشي. خو د نوموړي ویان ستیپان دوجارک پرون وویل چې لومړی باید نورې پلټنې بشپړې شي. نوموړی وایي دوی د باوري او شفافو تحقیقاتو په لټه کې دي. بل پلو امریکایي چارواکي چې د بشپړو تحقیقاتو ژمنه کوي په قندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون برید چې ورکې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي یو حادثاتي او له ناورینه ډکه پیښه بللي. د امریکا دفاع وزارت وایي د طالبانو تر برید لاندې راغلو افغان ځواکونو ورنه د دغه برید غوښتنه کړې وه، خو د بې سرحده ډاکټرانو اداره وایي دوی دا پیښه یو جنګي جنایت ګڼي او امریکا د دوی په وینا د دې ذمه‌واره ده او دوی د بشپړو خپلواکو او شفافو پلټنو غوښتنه کوي. د پولیسو چارواکي وایي پرون په هندي غاړه کشمیر کې په بیلابیلو نښتو کې 4 هندي عسکر او 3 وسلوال کسان وژل شوي دي. د پولیسو یو مشر سید جاوید مجتبی ګیلانی وایي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو کسانو د کنټرول لیکې ته نږدې په هفروده ځنګل کې پر عملیاتو بوخت عسکرو باندې برید وکړ. ګیلانی وایي وسلوال کسان له ډزو وروسته وتښتېدل. نوموړی وایي 3 مشکوک وسلوال تنان هم په 2 جلاو پیښو کې د حکومتي عسکرو سره ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. یاغیان له کلونو راهیسې د هند تر واک لاندې په کشمیر کې چې زیات نفوس پکې د مسلمانانو دی د حکومت پر ضد جنګیږي. امریکا او ناتو سازمان د ترکی په فضایي قلمرو کې د روسي د مداخلې غندنه کړې ده. انقره وایي د اکتوبر په 3 نیټه د روسي جنگي الوتکې لخوا د دوی د فضایي قلمرو سرغړونې ترکی جنگي الوتکې په حرکت کې راوستې وي. دوی وایي د اکتوبر په 4 نیټه هم د وینا پیژاندې جنگي الوتکې د دوی قلمرو ته داخلېدو د ترکی جیټ الوتکې چې په سرحد غزمه کوي متاثره کړي. د روسي دفاع وزارت وایي د دوی یو الوتکه د هوا د خراب وضعیت له کبله د لنډې مودې لپاره د ترکی هوایي حریم ته داخله شوې وه. پرون له یوې بیړنۍ غونډې وروسته ناټو وویل اتحادي هیوادونه د ترکی په هوایي قلمرو کې د دې سرغړونې په سر سخت احتجاج کوي. دا تر دې مهاله زموږ خبرونه.
سلام پختونخوا،
مشال ریډیو تاسو لپاره هر روز نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ له امله تر ټولو خیبر پښتونخوا زیات اغیزمنه شوې ده. په پاکستان کې د سرکاري هوایی کمپنۍ او هوا بازانو ترمنځ د اختلاف هواري لپاره خبرې اترې ناکامه شوې دي. په کندوز کې چارواکي وایي د ښار په ځینې برخو کې خال خال نشتې روانې دي، خو مهم ځایونه حکومتي ځواکونو نیولې دي. بل پلو د سرې میاشتې مشره فاطمه ګیلانی په غزمن سو کې د مرستو پاړه وایي
ما هیله هم دغه ده چې خلک که یو لري که سل لري هغه ولیږي، چې هغه خلک چې فعلا فوق العاده مشکلات لري یا مریض لري یا ماشومان لري او سروې شوي دي اول هغوی ته باید ورکړل شي.
د خبر اجنسی د باډی به کور کړل سوي خلک وایي د دوی پر سر راغلی مرستې دي دوی ته ورکړل سي.
چې د موږ کوم د حق د هم وار وخت یو یو چې د مولا ملو شي او مولا خپل حق ملو شي چې موږ په نومار غلا چې مولا خپل حق ملو شي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې او ځینې سندري هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونی لومړی موضوع ته لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم غوړیده، د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي په پاکستان کې د ترهګرۍ له امله تر ټولو خیبر پښتونخوا زیات اغیزمنه شوې ده. نوموړي دا څرګندونې د افغانستان د ژورنالیستانو له یو پلاوي سره د لیدو کتو پر مهال کړې دي. اسد قیصر د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر شو اړیکو هم ټینګار وکړ. بل پلو افغان خبریالانو د خپل هیواد د حالاتو په اړه د پاکستاني رسنیو پر رول نیوکه وکړې. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو د خبريال غلام غوث په دې ریپورت کې وو.
د افغانستان د خبريالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وویل چې پاکستان د افغانستان سره خرابې اړیکې نشي زغملې او په کار ده د دواړو خواوو رسنۍ دې لړ کې مثبت کردار ولوبوي.
مشکلات زمون کلچر یو دے زمون خلق یو دے موږ یو خلق یو پاکستان کو تو برداشت کو دے دی افغانستان سے تعلقات خراب دا افغانستان کو زمون پر ڈیل یو اساس یو ڈیل اہمیت دی ڈیل یو اساسی وطن دے زمون پر زمون دا تو کو ساتھ میڈیا نے چے انشاء اللہ تعالی چے کم دا پاکستان او دا افغانستان میں اس کی کیو مس انڈرسٹینڈنگ ہو تو بار چے بندو دے دی خلق تے مو پر رپورٹ پر میڈیا دے دے دا
د پختونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره د افغان خبریالانو په دې غونډه کې د افغانستان ځنی خبریالانو په پاکستانی رسنیو تورونه ولګول چې په قندوز کې د وسلوالو د برید پرنګ د پیخو په لړ کې د پاکستان ځنی رسنیو مثبت کردار نه دی لوبولې او په پا پاکستان کې د افغانستان د ټي وي چینلونو د خودلو اجازه هم په ګرانه ترلاسه کیږي. هم په دې لړ کې ځنی افغان جرنالیستانو مشال رادیو ته وویل
زما نوم پښتنه رفزی ده، د شمشاد رادیو ټلویزیون د ښځو د خبرونې پروډیوسر او وایانده. که د اقتصاد له پلوه وي، که د امنیت له پلوه وي، که د پسولې راوستلو کې وي، که په عامه ذهنیت ورکولو کې وي، میډیا ډېر زیات مهم رول لري چې دا د دولت او د خلکو ترمنځ یا د خلکو ژبه ده خلکو لپاره. نو کچیر دغه په واقعي شکل سره ما غسته چې صحیح معلومات وي، یعنی کلیئر انفارمیشن وي چې هغه خلکو ته ورورسیږي، هغه اصلي تصویر ورورسیږي، نو زما په اند دا کولای شي چې یو ښه ذهنیت هم په افغانستان کې رامنځته کړي او هم په پاکستان کې رامنځته کړي. خدای چې خپل افغاني میډیا دلته نشرات پیل کړي، نو سره غینه به دغه ښه ذهنیت رامنځته شي.
زبل حمد سراج هم ویکولکس افغانستان سینیئر پروګرام ادوایزر. تاسو پوهیږئ چې میډیا ډیر زیات یو مهم رکن دی د دیموکراسي او دا ذهنیت جوړوي. جرنالستان کولای شي چې د مثبت تغییراتو په راوستلو کې او همچنان د روابطو په ښه کولو کې ډیر رغنده رول ولوبوي.
د پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره د افغان خبریالانو په دې غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې د دواړو هیوادونو رسنۍ دي په یو بل د تورونو په ځای د ترګرۍ د اثراتو د لمنځه وړلو لپاره کردار ولوبوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اصل کس څنګه په خبرونو کې ورده یو؟ په پاکستان کې د سرکاري هوایی کمپنۍ او هوا بازانو یا پایلټانو ترمنځ د اختلاف د هواری لپاره خبرې اترې ناکامه شوې دي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله را سره د ټلیفون پر کرښه دی. احمد الله، د دې خبرو اترو او د دې کې د ناکامۍ په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیر مننه ګوریوال کاکړ. د پاکستان کې د پایلټانو او د پی آئی اے ترمنځ چې کومه شخړه روانه وه، نو 13 ورځ په 15 ورځ هم دغه مذاکرات چې کوم هغه ناکام شول. او پی آئی اے چې کومه ده هغه د پایلټانو د تنظیم پال پا چې کوم دی، یعنی د هغه پاکستان ایرلاینز پایلټ اسوسییشن، د هغه درې واړه مطالبات چې کوم هغه مسترد کړل. د دوی د پال پا چې کوم مطالبات په هغه کې ډایرکټر فلایټ اپریشن چې کوم د دوی لکه لري کول پکې شامل وو، نو دغه شان د کوم چې د سیول ایویشن ډیویژن ترجمان دی شیر علی خان، هغه یې تیر ورځ بیا مطبوعاتو ته د مذاکراتو وروسته وویل چې د پال پاک مطالباتو نو په هغه کې د پی آئی اے مینجمنټ چې کوم هغه د چیلنج کولو
ډیر مننه چې معلومات مراک په بل خبرونه کې په دې اړه اوریدونکو ته په تفصیل معلومات ورکړو. اوریدونکو تاسو اوریدئ چې په پاکستان کې د سرکاري هوایی کمپنۍ او هوا بازانو ترمنځ یا پایلټانو ترمنځ پر یو شمېر مسلو اختلاف دی چې له کبله یې هوا بازانو بایکاټ کړی دی او دغه ستونزه لا هم دوام لري. د دوی ترمنځ خبرې اترې ناکامه شوې دي. دوی احمد الله را سره بیا د ټلیفون پر کرښه. احمد الله، اوس موږ غوړی؟
بالکل، زما تاسو آواز ما ته راځي؟ زما آواز صحیح دی بوریوال؟
او بالکل، که تاسو خبر جاری وساتئ.
بالکل نمای څنګه ویلا چې د پی آی اے او د پال پترمین ز چې مذاکرات نو هغه په 15 ورځ هم ناکام خل او د سیویل ایویشن ډیویژن ترجمان چې کنده شیر علی خان هغه د مذاکرات ورستو مطبوعاتو ته ویلا چې مونږ ته د پال پکم شرایط دي دا پیشګی شرایط دا مونږ ته قبول نه دي او دغه کده پی آی اے منیجمنت د چیلنج کول او په شان دغه کول مونږ زکه د دې مطالبات مسترد کوو د دې خپل مطالبات مخ تندره وړي مذاکرات به مونږ سره وکړو خو د پیشګی شرایط په غیر خو پال چې کوم درې مطالباتونو په هغه کې یو ډایرکټر فلایټ اپریشن د هغه د لری کولو نه علاوه د دې خلاف کاروایان ودرولو او د دې چکم شوکاز نوټس ورکړی شوی دی هغه واپس اخستو او د دې تنخواګانو زیاتولو کوم مطالبات چې دی هغه دی خو بل خو د پال پا چې کوم دی د هغه مشر شیدې نو هغه مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې موږ داسې دغه نه دکړي موږ سره پی آی اے چې کوم دی هغه مذاکرات لکه صحیح نه کوي ځکه په 13 ورځ مذاکرات کې د پی آی اے یو نمائنده چې کوم هغه موجود نه و او دا مطالبات چې کوم دی پی آی اے او سیول ایویشن د قواعد او قوانین مطابق دی موږ چې کوم راوړي په دې کې هیڅ ناجایز غوښتنه نشته دی نو په کار د دې زمونږ غوښتنه یو مانی او د دې د موږ له وخت نه راکول په وجه باندې مسافر چې کوم دی هغه ډیر زیات پریشان دي
یعنی د احمد الله د هوا بازانو یا پایلټانو احتجاج اوسم دوام لري
بالکل نو دی ویل چې موږ د دې راکه زمونږ غوښتنه نه منینو زمونږ د احتجاج به جاری او نن شپږم ورځ باندې به هم د دې د احتجاج چې کوم دی هغه به جاری او د دې د احتجاج له وجه د شپې ته اوسه خزيات پروازونه چې کوم دی هغه ځندېدلې هم دي
ډیر مننه له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال احمد الله په هم دې موضوع کې پاتې کیږو دا چې د پایلټانو د احتجاج او بایکاټ عام ولست کوم ستونزې جوړ کړې دي په دې اړه د مشال ریډیو بل خبريال محمد عمران رپورت لري
د کراچی خار یو سیدونکو داود مشال ریډیو ته ویل چې هغه د کراچی نه پیښور ته د خپل یو رشتہ دار د ناروغۍ لقبل تلو ولې هغه تن اوس خاور ته هم اوس پارلې شو خو دې لا هغه شان په کراچی کې دی
هغه مونږ ته ویل چې تاسو فلایټ کینسل دي دا به زړه ته زو هم دي بس هغه د پی آی او له کوم مال ښکار شي کنه
د کراچی یو شخصی ٹریول ایجنسی چلون کی کامران مشال ریڈیو سرا د خبرو په وخت اویل چې تر اوسه د هغوی نه ټیکټونه اخیستون کی شاوخوا یو نیم سل پورې کسان د جاستلو په انتظار دي
مونږ ته موږ نو ډېر ځات څنګه متاثر شوې دي تقریبا چې اوسه پورې زمونږ د واغان څخه کم دی کنه زمونږ د 50 قریبا کسان دي زمونږ کلان چې کم دي چې ډېر ځات متاثر شوې دي دیو جنا بعض کسان داسي چې ډېر ځات دا کوي یعنی خبرې ډېر ځات اوږدې تیزې چې را راته سمون سره تاسو دا غره
د پایلټانو د ټولګي پالپا یعنی پاکستان ایئرلاین پایلټس اسوسییشن مشر کیپټن عامر هاشمی وایي چې تر دې دمه د پی آی اے د چیئرمین سره هیڅ رابطه نه ده شوې مشال ریڈیو سرا د خبرو په وخت هغه ویل
کچھ نہیں ہوا جی وہ ہماری چھوٹی سی گزارش تھی
تر اوسه هیڅ نه دي شوی بس مونږ ورته خپل قاعده او قانون مخ کې خودل ولی شجاعت عظیم وای چې زه د پی آی اے د چیرمین سره خپل یارانه خرابول نه غواړم ځکه چې د ټاکنه هم ما کړی
وای
د یادونه ولدا چې د پی آی اے د چارواکو او د پایلټانو د تنظیم پال پاترمینزا د اتوار په ورځ لید کاته شوی ولی هیڅ نتیجې مخ نظر آغلی محمد عمران مشال ریڈیو اسلام آباد
تاسو مشال ریڈیو تا غوړیاست لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د افغانستان په کندوز کې چارواکي وایي د شهر په ځینو برخو کې خال خال نشته روان دي خو مهم ځایونه حکومتي ځواکونه نیولې دي د کندوز سرپرست والی احمد الله دانشی پروند مشال ریډیو ته ویل چې هغه وسلوال چې د شهر په ځینو برخو کې د خلکو په کورونو او دکانونو کې پټسوي لا هم مقاومت کوي نور حال فرشته جلال زیرا کوي
د کندوز سرپرست والی وای چې حکومتي ځواکونه د خلکو پر کورونو دزینې سکولای او هغه وسلوال چې په مسکونی سیمو کې پټ دي د ملکی خلکو د سپر په توګه کار اخلي حمدالله دانشی په کندوز کې د امنیتي وضعیت په اړه وویل چې جبهه‌ای جګړه پای ته رسیدلې ستراتیژیکي سیمې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي خو خال خال نشته لا هم روان دي کندوز شهر د ماستر پلان پر اساس نه دی جوړ سوی نو زیاتې فرعي کوڅې لري دا شهر د زورو کوڅو او زورو سرکونو شهر دی نو وسوال په کورنو کې ننوتي او وخت نا وخت سرک ته راوځي او ډزې کوي ګډوډي جوړوي او بیرته تښتي د کندوز سرپرست والی زیاته کړ چې له کابل او بغلان امنیتي ځواکونه ورسېدلي او له وسلوالو یې د شهر زیاتې برخې پاکې کړې دي خو څرګنده یې کړه چې شهر ته لا هم د برېښنا او پاکو اوبو جریان قطع دی چې زیاتې ستونزې پېښې کړې دي وسلوالو د پاکو اوبو شبکه او د برق سټیشنونه تخریب کړی دي. د اوبو پر شبکو کار روان دی چې شای په نورو دوو ورځو کې فعال شي. خو د برېښنا در جریان فعالول د امنیت د ټینګېدو په صورت کې شایي څو ورځې نور وخت ونیسي. د کندوز سرپرست والی څرګنده کړ چې په فوق العاده جنگي حالت کې د ملکي خلکو سره د مرستې امکانات ډېر محدود دي. خو د ورځې لخوا د لارو امنیت نیسي څو خلک د جګړې له ځایه ځانونه امن سیمو ته وباسي. ډېرې زیاتې مرستې دلته را رسېدلې او تیار دي، خو موږ د جګړې د پای ته رسېدو په انتظار یو چې بیا خلکو ته د مرستو رسول پیل سي. موږ تر اوسه د امنیې قومندانۍ په کومک په هغو سیمو کې چې جګړه په نسبي توګه کراره سوې وچې ډوډۍ او د څښاک اوبه خلکو ته رسولې دي. د کندوز د سرپرست والي په وینا د جګړې لمن تر ډېره حده د ښار له منځه ټوله سوې او وسلوال شاوخوا سیمو ته وتلي دي. دا نشي څرګنده کړه چې اوسمهال د کندوز ولایت په خان آباد بندر، امام صاحب بندر، چاردرې، زاخیلو او کنم سیمو کې جګړه روانه ده.
د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. همدغه د کندوز په اړه تاسو ته نو ریپورټونه هم لرو. په کابل کې یو شمیر خلکو د کندوز جګړې د غزمن سو لپاره وینه ورکړه او ویل چې د دې شار د ځپل سو او بې کور سو خلکو لپاره به مرستې هم راټولوي. زموږ همکار اجمل تورمان دلته ورغلی وي او ولته د غونډ سو کسانو سره د خو د احساسات په اړه خبرې کړې دي.
د کندز اوسیدونکي په تیرو څو ورځو کې ډیر کړیدلي او د څو ورځنۍ سخت جګړې له امله زیانمن شوي دي. د مدني ټولنو په لسګونو فعالان چې نارینه او هم ښځې پکې شامل وي د دغه مطلب په څرګندولو سره د دوشنبې په ورځ د کابل په زرنګار پارک کې راټول شول چې ټپیانو ته یې وینه ورکړي. د مدني ټولنو د دغو فعالانو ترڅنګ یو شمېر ورزشکارانو او عامو خلکو هم لستوني رابډ وهل او یادو ټپیانو ته وینه ورکړه. دوی له نورو خلکو هم غواړي چې دا لیکه پیاوړي کړي. د مدني ټولنې فعال فهیم فکرت وایي چې دوی به د وینو دغه کڅوړې ډیر ژر اړو کسانو ته ورسوي.
په افغانستان کې مدني ټولنې راغلي دلته چې د کندوز د خلکو حق واړي، په ځانګړي ډول هغوی چې بېجای سوي دي او ټپیان سوي دي. د دوی لپاره به یو اندازه وینه برابر سي او د دې ترڅنګ غواړو یو د مرستې صندوق جوړ کړو چې ځانمنو ته یو څه مرسته راټول سي. او د دې ترڅنګ راغلي یو چې د پنځم ستون په وړاندې خپل د شکایت غږ پورته کړو او د ملي وحدت له حکومت غواړو هغه چا چې سلنګاري کړې ده د هغوی په وړاندې چوپ پاتې نسي.
ویل کېږي چې طالبانو د کندوز تر سقوط وروسته د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکي وژلي او بشري جنایتونه یې هم ترسره کړي دي. که څه هم کندوز ښار اوس له دولت سره دی، خو په دغه ښار کې د درملنې مرکزونه او درملتونونه تړل شوي چې مدني فعالان د ټپیانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د کندوز ښار یو مدني فعال عبدالله موسازی چې اوس کابل ته راغلی د دغه ښار د اوسیدونکو د وضعیت په اړه وایي:
اوس هم ټپیان په روغتونونو کې دي او د وینې او درملو له کمښت سره مخ دي. موږ پرون راغلیو، هلته وضعیت چندانې ښه نه و. دوکانونه او مارکیټونه تړل سوي ول، روغتیایي خدمتونه ښه نه ول او ډېر خصوصي روغتونونه او درملتونونه هم تړل سوي ول.
د مدني ټولنو دغو فعالانو د یو پریکړه لیک په خپرولو سره د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د کندز ښار د بشري ضد جنایتونو عاملینو ته هم سزا ورکړي.
د افغانستان د سری میاشتې مشره فاطمه ګیلانی وایي چې دوی خپل پوره هڅه کوي چې د کندوز په اغیزمن سو خلکو کې مرستې وویشي. له نوموړي سره د مشال ریډیو همکار احمد تکل مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلې دي چې د دوی هلې ځلې په کم حالت کې دي.
مونږ په خپله کندوز کې تقریبا هیڅ شی نشو کولای. زمونږ دفتر هلته بند ده، اما مونږ دغه مهاجرین چې په بدخشان ترتلی په شهر نو او چتکې هلته کار مو شروع کړي، په تخار، په باغک و شهر کونه و بشیرآباد و باغ ذخیره کې مو کمکونه شروع کړي او په بغلان کې آمادګي لرو، په بلخ کې هم آمادګي لرو. مونږ انتظار نه باسو چې اول سروې خلاص شي بیا کمکونه شروع کړو. هم د یو خانه مونږ هلته ګورو چې کوم خلک واقعا مجبور ترین دي او توصیه هم په شا کې فورا شروع کوو، یعنی دواړه شا په شا ده.
ولی تاسو دا شیبه مستقیما په قندوز کې کار نشئ کولای، آیا د طالبانو لخوا یا د حکومتي ځواکونو لخوا تاسو له کوم ګواښ سره مخامخ یئ؟
نه، زمونږ دفتر هلته بند ده، زمونږ دفتر معاصره ده، مونږ نشو وتلی د خپل دفتر نه. بیا همدغه لپاره مجلس چې وشو په بدخشان و تخار و بلخ و کابل کې تصمیم همدغه شو چې مونږ انتظار و نباسو هلته چې مونږ امکانات لرو چې بل خلک خپل امکانات نشین لیږلی، فعلا مونږ زر هلته کار شروع کړو. همدغه لپاره په بدخشان و تخار و بغلان و بس که مونږ خپل کار شروع کړو.
لکه د بدخشان د مصیبت په څیر د قندوز له خلکو سره د مرستې لپاره چندې ټولیږي، د افغانستان سره میاشت نشي کولای چې دغه چندې یو ترتیب سره له یو چینل یا له یو مجرانه مشري وکړي او کندوز خلکو ته ورسوي؟
مون ټول کولای شو، سرنیاش کولای شي، د حوادثو کمیټه کولای شي، البته په هم دغه څلور ولایاتو کې د مشرانو کمیټې جوړ شوي، هغه هم کولای شي. همدغه لپاره زما هیله همدغه ده چې خلک که یاو لري که سل لري دمدغه چلرونه اغا ولی گی چه خلق اغا خلق چه اغوی لیدل شوی دی او اغوی منپویگو چه فیلن فوقلاده مشکلات لري یا مریض لري یا ماشومان لري او سروی شوی دی، اول اغوی تا باید ورکر شی. دستی و نشی لکه چه پا بدخشان چه اغا کالوشی چه طول خلق خپلت لی او یاو کورنه تا دیر ورسید یاو کورنه تا هیچ و نرسید. بیم دغه لپاره ډیر مهم ده چې د یو مرجع نه دا کومکونه ورسیږي چې هغه مرجع بیرته حسابدهی کولی شي.
د نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په سلو نیمې بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپښین په درې نیمې بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم د خبرونې په دې برخه کې د نسیم هاشمي په غږ کې سندره اورو.
لره کا غم ناجل لره کا غم نا سنگ شوے نم درتا وچی بنگڑی لرے کا تول پا ماما کن نم درتا وچی بنگڑی لرے کا تول پا ماما کن لرے کا غمونا جلے لرے کا غمونا لرے کا غمونا جلے لرے کا لرے کا غمونا سنگ شو نم درتا وچ بنگڑی لرکا تول پا ماما کن نم درتا وچ بنگڑی لرکا تول پا ماما Thank you.
د نسیم ماشمی په ځخت مسندر اورې د وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سویل ل نجیب امیر څخه د خبرونو لنډی زاورو.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي ترهګرۍ د دوی صوبه تر ټولو زیاته ځپلې ده. نوموړي پرون په خپل دفتر کې له افغانستان ورغلو خبریالانو ته دا هم وویل چې پاکستان د افغانستان سره د اړیکو د ښو ساتلو لیواله دی او دوی د افغانستان سره خرابې اړیکې نشي زغملی. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کرښې پی آی ای او د پیلوټانو ترمنځ لانجه نن هم روانه ده چې له کبله یې په پروازونو کې خنډ مخې ته راغلی دی. د سویل ایویشن ادارې ویان شیر علی خان وایي د پیلوټانو لخوا وړاندې شوي غوښتنې ورته د منلو وړ نه دي. په کابل کې چارواکي وایي په دارالامان سیمه کې امنیتي وضع دوی نن سهار په خپل کنټرول کې اخیستې او برید کوونکي چې دوی شمیر تر څلورو پورې ښایي د دوی په وینا وژل شوي دي. راپورونه وایي کوم کورته چې طالب بریدګر ننوتلی هغه د هلمند د پخواني والي نعیم بلوچ دی. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دا چې په قندوز کې د اکتوبر په دریمه په یو روغتون د هوایي برید پلټنه د امریکې ناټو او افغان حکومت لخوا روانه ده، نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پولیسو چارواکي وایي پرون په بیلابیلو نښتو کې څلور هندي عسکر او درې وسلوال کسان وژل شوي دي. د پولیسو یو مشر سید مجتبا ګیلانی وایي دا پیښې د کنټرول لیکې ته نږدې مخې ته راغلي دي. او امریکا او ناټو سازمان د ترکیې په فضایي قلمرو کې د روسیې د مداخلې غندنه کړې ده. انقره وایي د اکتوبر په دریمه نیټه د روسیې یوه جنگي الوتکه او د اکتوبر په څلورمه نیټه هم یوه بله ناپیژند الوتکه د دوی فضایي حریم ته داخله شوې. روسیه مانی چې د دوی یوه الوتکه د هوا د خراب وضعیت له کبله د لنډې مودې لپاره د ترکیې هوایي حریم ته داخله شوې وه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. خبرونه درته نجیب عامر وړاندې کړل. اوس بولارسو اسلام آباد او بګروش د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. رابعه اکرم خان د ورسپانې لوستې دي.
د انګریزي ژبې اکسپرس ټریبیون ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکوونکي ډلو ته د اجرت د نه ورکولو مسله بیا بیا مخې ته راځي. ورسپانه زیاتوي چې دا مسله یو وار بیا بلوچستان کې مخې ته راغلې ده چې پولیو مخنیوي ډلو ته د تیرې میاشتې اجرت یا تنخواه نه ده ورکړی شوې. ورسپانې په وینا چې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ډلو ته په وخت اجرت نه ورکولو نه ظاهریږي چې د بلوچستان صوبایي حکومت دا مسله سنجیدګۍ سره نه اخلي. ورسپانه مخکې لیکي چې سخت کال په بلوچستان کې د پولیو شپږ کیسونه مخې ته راغلي دي. ورسپانه لیکي چې د پولیو مخنیوي ډلې په پولیو مخنیوي کمپینونو کې په باقاعده توګه خپل ځانونه په خطر کې اچوي. ځینې په دې کمپینونو کې وژل شوي هم دي، خو د دې باوجود دوی ته یو وړوکی اجرت ورکړی کیږي او هغه هم د ځان ښکار وي. ادارې اخیر کې لیکي که دا صورتحال هم داسې جاری وي نو ډېر لږ خلک به دا کار کوي. پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوونکي ځینې خلک دا کار ځکه کوي چې هغوی ته بنیادي مالي ضروریات وي، باید چې اعلی چارواکي د دې استحصال ودروي. ادارې اخیر کې لیکي چې د پولیو مخنیوي کارکوونکي د سکیورټي نه زیات مناسبه شناخت او د نوکرو د اعتراف نه علاوه د دوی د کار لپاره د معاوضه ضرورت لري. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د یو مودې راسي مالی او انتظامی مسلو ښکار د پاکستان قومي ایرلاین پی آی په مشکلاتو کې د تیرو 500 ورځو راسي روان د پایلټانو احتجاجي مهم له وجې نور اضافه هم شوې ده. ادارې مخکې لیکي تر اوسه پورې شپېتو نه زیات داخلي او بهرني جهازونو سورلې متاثره شوې دي. د سنجي قومي ادارې ته د 15 کرور روپو نه زیات نقصان شوې دي. ادارې په وینا د پی آی نوې انتظامیه راتلو سره د امید پیدا شوې و چې د ریلوې غوندې د دې حالات به هم خشي، خو په دې کې د ځینې اقداماتو نه علاوه سغټه تبدیلیونه کتل شوه. ادارې وایي پی آی یو نیم سرکاري اداره ده، دې ته هر کال د قومي خزانې نه امداد ځي. د دې په معاملو کلک نظر ساتل د حکومت فرض دی، نو پکار ده چې حکومت د پایلټانو دا مسله په فوري توګه هواره کړي او د پایلټانو تنظیم پالیه ته هم خپل موقف کې نرموالی پیدا کول پکار دي چې نه صرف د مسافرانو مشکلات لري شي بلکې د پی آی په مالي نقصاناتو هم کابو موندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
و وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د نړیوالو هوایي ځواکونو د برید یو وجه دا هم ده چې طالبان په روغتونونو د خلکو په کورونو او نورو لسی ځایونو کې پناوي اخلي. بلخوا نیوز ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې ماشومان نجونې لا هم سکولونو ته د تلو پر ځای د ټولنیزو مسلو سره مخامخ دی. د دغ دواړو لیکنو مهمی برخی فرخنده اسد وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل لیکي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د بمباری او زیاته ذمهواري په طالبانو هم راځي، ځکه چې دوی د ولسي خلکو په کورونو، هسپتالونو او نورو ځایونو کې پناوې اخلي او خلک په خپلو کورونو پرېښودلو مجبوروي. د 3 اکتوبر په دغه برید کې د روغتون د عملی سره سره دغلته نورو خلکو ته هم مرګ ژوبله واوښته چې په اړه یې سخت غبرګون هم مخې ته راغی. افغان ولسمشر اشرف غنی، امریکایي ولسمشر باراک اوباما او په افغانستان کې میشت د نړیوالو او امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل په دغه پیښه خپل خفګان وښود او دا یوه بده پیښه وګرځوله او په اړه د پوره پلټنو امر ورکړی شو. وال سټریټ جرنل لیکي طالبانو تیره اونۍ په کندوز ولایت بریدونه پیل کړ او ځینې سیمې په خپل کنټرول کې واخیستې. دوی دغلته کندې وکنستې او لکه په غزه کې د حماس ډلې او لبنان کې د حزب الله غوندې د ملکي خلکو سره په نږدې ځایونو کې پناوې جوړې کړې چې د افغان او نړیوالو عسکرو د بریدونو نه ځان خوندی و ساتي. او دا شان په کندوز کې طالبانو د ولسی خلکو او د روغتون د عملی ژوند هم په خطر کې واچو. ورسپانه دي کې دا د ملګرو ملتونو لپاره یو آسان کار دی چې د کندوز برید او یا ورته نور بدون وغندي، خو دا یوازې امریکایي عسکر دي چې تر هر حد پورې دا کوشش کوي چې په داسې جګړو کې د ولسی خلکو ژوند خوندي وساتي. بلخوا نیوز ورسپانه دي کې په تیرو دوه اونیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلل چې په ګی پاکستاني او جنکو د خپل هیواد یو مثبت تصویر نړۍ ته وړاندې کړ او دغه د ټول کام لپاره ویاړ وګرځېدی. په دغه کې یو ملاله یوسفزی ده. ملاله بیا امریکې ته د خپل ډاکومنټري د پرانستې دستورې ته د سند صوبې آنسو کوهلی هم راوبلله. آنسو په سند کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوي، که څه هم د دغو داسې معلومیږي چې په پاکستان کې د ماشومانو جنکو او ښځو په ټولنیز ژوند کې یو مثبت بدلون راغلی، خو بیا یو شمېر ماشومان جنکۍ او ښځې لا هم د ټولنیزو مسلو او تشدد ښکار دي. لکه په لاهور کې یو پلار د خپل زوی په مرسته خپله 12 کلنه لور په دې وجله چې دوی ته یې سمه روټۍ تیار نه کړه. په همداسې یوه بله پیښه کې پلار خپله ماشومه لور د شک په بنیاد وجله. که یو خوا د ملالې سره سره آنسو کوهلی او نور انجونه نړۍ ته د پاکستان مثبت تصویر د ښودلو کوشش کوي، نو بلې خوا ته لا هم ډېرې ماشومانې جنکۍ د تشدد او ټولنیزو مسلو ښکار دي او باید حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سم ستاسو پام یو بل نړیوال رپورت پر لور راګرځوم. په قرغیزستان کې ټول ټاکنې ترسره شوې دي او یو ګوند هم غوڅ اکثریت نه دی ترلاسه کړی. دا چې کم ګوند تر ټولو زیات رایې ترلاسه کړې دي او له چا سره به حکومت جوړوي، اسرار الله مومند په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د قرغیزستان سوشل ډیموکرات ګوند پارلیماني انتخابات ګټلې او اوس په لنور ګوندونو سره په ګډه ائتلافي حکومت جوړوي. د دې هیواد الیکشن کمیشن وای تر دې دمه په شمیرل شو ټونو کې یاد ګوند 20.5 او ریپبلیکا تاجورت ګوند چې په دویم نمبر راغلی 40% رایې ترلاسه کړي. شپږ سیاسي ګوندونه د 140 غړو یو جرګیز پارلمان ته چې سپریم کونسل نومیږي وتلی دي. د مرکزی الیکشن کمیشن مشر تیګون علی عبدالرحیمو ویلی دی چې قرغیزستان په 12.8% رایې ترلاسه کړي دي. د ده په خبره په رجسټر شو وټرانو کې 95% خپلې رایې اچولې دي. نوموړی وایي انتخابات په پوره امن فضا کې ترسره شول. د ده په خبره اوس هم 1.5 وټونه پاتې دي چې زیاتره یې له بهره د شپږ 1.5 پولنګ سټېشنونو څخه را روان دي او د دې شمیرل به هم ضروري وي. د بایومیټرک شناختي کارډونو ترلاسه کولو وروسته شاوخوا 2.5 میلیونه رایې ورکوونکي رجسټر شوي دي او په منځنۍ اشیا کې به دا لومړی ځل وي چې په کمپیوټرایز شناختي کارډ کې د لګول شوو ګوتو په وسیله به د رایې اچونکو شناخت کیږي. له دې کار سره به په انتخاباتو کې د فراډ تر ډېره حده مخه ونیول شي، خو د رایې اچونې د نوي نظام کې ځینې تکنیکي ستونزې هم رپورټ شوې دي. مرستیال وزیر اعظم اهم پرون ویلی وو چې د دریو نه تر 15% پورې رای ورکوونکي د نوي ووټنګ نظام له وجې د مسلو سره مخ شوي دي. د کورنو چارو وزارت وایي داسې شکایتونه ورته هم راغلي چې ځینې سیاسي ګوندونه په پیسو د ووټونو اخیستو هڅه کوي. نوموړی وزارت زیاتوي چې دا قسمه تورونو پلټنې به کوي. د جمهوریت ولسي ټولنې اتحاد په نامه ادارې په ملک کې د شاوخوا 1500 پولنګ سټېشنونو څارنه کړې. د دې ادارې مشري دینارا او شورا هونووا مشالې ته ویلي چې دوی ته د ډېرو جدي بې ضابطګیو په اړه رپورټونه نه دي ترلاسه شوي. نوموړی وایي
موږ ته په دې انتخاباتو کې تر دې دمه د جدي بې ضابطګیو په اړه رپورټونه نه دي راغلي. موږ ته په دوو پولنګ سټېشنو باندې د ځایي الیکشن کمیشن لخوا د ځینو بد انتظامۍ په اړه رپورټونه راغلي دي، چیرته چې په یو پولنګ سټېشن کې په بیلټ پیپرو سرکاري مهر نه وو او په جلال آباد کې یوه ښځه د یو شمېر شناختي کارډونو سره ونیول شوه. موږ د ټولو بې قاعدګیو په اړه مرکزی الیکشن کمیشن ته رپورټ ورکړی دی.
د قرغیزستان ولسمشر الماس بیک اوتومبایوف په رای ورکوونکو زور راوړو چې هغه چاته خپل ووټ ورکړي چې په قرغیزستان کې ثبات غواړي. نوموړی وایي ډېره مهمه ده چې دا په پارلمان کې مضبوط پوزیشن ولري.
زمونږ آئین دا نه وایي چې ولسمشر به د آئین ضامن وي، خو د ریاست د یو مشر په حیث زه په ښکاره دا ویل غواړم چې هر هغه څوک چې د شور جوړولو یعنی مظاهرې کولو لپاره جواز ګوري موږ به یې گرفتاروو او پر ضد به یې د طاقت استعمال کوو.
د پارلمان انتخاباتو د نتیجو له مخې په پارلمان کې به د سوشل ډیموکراټیک ګوند 38، ریپبلیکا تاجورت 28، قرغیزستان پارټي 13، اونوګوو پراګرس 42، بربول 12 او اتا مکین با 11 سیټونه ولري. په بشک کې د مشال ریډیو خبریال وایي دا به ډیره د حیرانتیا خبره وي چې شپږ ګوندونه به په پارلمان کې وي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او یو ځل بیا د افغانستان د کندوز پر لور ځو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د کندوز پر ملکی روغتون هوایی برید په کلکه غندلې. په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله ټولنه وایي چې روغتیایي ډلې د افغانستان له شماله د وتلو په حال کې دي چې وضعیت یې ډیر خطرناک کړی دی. فرشته جوازی نور حال راکوي.
د تیر شنبه پورس په کندوز ښار کې پر یو روغتون په بمباری کې لږته لږه 22 ووژل سول چې د بې سرحده ډاکټرانو د نړیوالې ټولنې کارکوونکي هم پکې شامل وو. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوالې ټولنې له نیویارک ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د فعالیت د بندولو پریکړه یې د خپلو کارکوونکو د امنیت لپاره کړې، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې ویاندي روینا شمداسانی پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ په کندوز کې پر روغتون بمباري په کلکه غندو. موږ ته څرګنده سوې چې دا په کندوز کې یوازنی روغتون و او په داسې سیمه کې چې شدیده اړتیا ورته سته روغتیایي خدمت یې کاوه. د روغتیایي خدماتو لپاره پر ځانګړو ځایونو داسې حملې جنګي جنایت ګڼل کېدلی سي. د سره صلیب نړیواله ټولنه هم په شمال کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې په کندوز ښار کې پر روغتون حملې د جګړې په سیمه کې د ملکي خلکو حالت لا خراب کړی دی.
This is an extremely worrying situation now in northeastern Afghanistan.
د سره صلیب د نړیوال ټولنې ویاند ایوان واتسن پرون په جنیوا کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د افغانستان په شمالي سیمو کې وضعیت په کلکه د اندېښنې وړ دی. تر دې بمباری مخکې موږ هڅه کوله چې زیات درمل سیمې ته ورسیږي او هلته د روغتیایي کارکوونکو شمېر زیات شي، خو اوس موږ ته څرګنده سوې چې روغتیایي کارکوونکي له سیمې وځي او د دې لپاره ښه دلیل لري ځکه پر هغوی حملې کېږي. دا د ډېرې اندېښنې وړ مسله ده ځکه هغه روغتون چې حمله ورباندې وشوه یوازنی صحي مرکز و چې د افغانستان په دې برخه کې فعالیت کاوه. تر دې وروسته به د جګړې په سیمه کې راګیر خلک ډېر کم روغتیایي امکانات ولري. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز ښار د خلکو حالت ډېر خراب دی. د ښار خلک ټول پریشان او دربدره دي. وسوالو له هیڅ ډول ظلم او بربریته د خلکو پر ناموس له تجاوز، قتیام، چور او چپاوله مخ نه دی اړولی. هغه مظلوم او غریب خلک چې د وتلو توان یې نه درلود د خپلو کورونو په تاکونو او زیرخانو کې پټ دي. ښاغلي پیمان څرګنده کړه چې یو شمېر افغان سوداګرو د کندوز خلکو ته د مرستو رسولو ژمنې کړې دي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. فرشتي جلالزی تاسو ته رپورٹ وړاندې ک په افغانستان کې د ناتو او امریکا د ټولو ځواکونو کمانډانان جنرال جان کیمپل پرون په وویل چې په کندوز ښار کې پر یو ملکی روختون بمباری د افغان ځواکونو د غوښتنې پر اساس سوی ده. کیمپل وویل چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت په دې اړه لا څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل لپاره یو ځل بیا فرشته جلانځي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمپل پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل موشت افغان ځواکونو خبر راکړ چې دښمن لخوا ډزې ورباندې کېږي او د هوایی ملاتړ غوښتنه یې وکړه. جنرال کیمپل پرون وویل د هوایی ملاتړ غوښتنه د وسلوالو طالبانو د له منځه وړلو لپاره شوې وه او ملکي خلک یې په تصادفي ډول قرباني شوي دي.
We have now learned that on October 3rd Afghan forces advised that they were taking
مشتاو سرګند سو چې د اکتوبر په درېم نیټه افغان ځواکونه ویلي و چې پر دوی باندې د دشمن له موقعیتونو څخه حمله کیږي او له امریکایي ځواکونو څخه د هوایی حمله غوښتنه کړې و. دوی د وی هوایی حمله غوښتنه کړې و ترڅو د طالبانو خطر لمنځه یوسي او ګنشمیر ملکی کسان په تصادفي ډول پکې ووښتل شول. دا له هغوی ابتدایي رپورټونو څخه فرق لري چې په هغه کې ویل شوی و چې امریکایي ځواکونه تر تهدید لاندې وو او دا هوایی حمله د هغوی په استازي توپ شوې ده. د کامبل تر دې څرګندونو مخکې د امریکا د پوځ او ناټو په ګډه خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې په کندوز کې پر ملکي روغتون هوایی حمله امریکایي عسکرو ته د پیش ګواښ له امله سوې وه. د افغانستان ملي دفاع وزارت د جنرال جان کیمپل د دې په اړه نظر نه دی څرګند کړی. خو د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې د حملې په اړه د امریکایي چارواکو ضد او نقیض څرګندونو ته په اشاره پرون وویل حقیقت دا دی چې بمونه امریکایي ځواکونو غورځولي دي. په عین حال کې په افغانستان کې د امریکایي قواوو لوی قومندان جنرال جان کیمپل وایي چې په کندوز کې د حملې په اړه د امریکا او افغانستان پوځونه ګډې څېړنې کوي.
As has been reported, I have ordered a thorough investigation into this tragic incident.
لکه څنګه چې په رپورټونو کې وویل سوال ما د دغه خوشینون کې پیښې په اړه د بشپړو څېړنو امر کړی دی او څېړنې روانې دي. افغان نوري هم د ورته کار غوښتنه کړې ده. کچېری غلطي سوي وي موږ به یې ومنو. موږ به د غلطۍ په صورت کې د دغه کار له عاملینو سره حساب وکړو او موږ به د دې لپاره هم چې بیا داسې اشتباه ونسي اقدام
وکړو. We'll hold those responsible accountable.
کمبل پدیاړه د نورو جزئیاتو څرګندولو ډډه کړې ده.
د افغانستان د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو د هیواد پر ملي سوداګرو او شتمنو خلکو ژغ کړی دی چې په کندوز او ننګرهار کې د جنگونو له کبله د بیکورسو خلکو سره مرستې وکړې. دوی وویل چې بدامنیو په دوی دوه ولایتونو کې خلک ډیر ځپلی دي. نور تفصیل له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو په دغه ولایت کې پښتمنو او ملي سوداګرو غږ وکړ چې په کندوز او ننګرهار کې د جنگونو له امله په زرګونو هغو بې ځایه شوو کورنیو سره دي نغدي او د خوراکي توکو مرسته وکړي چې له خپلو کورونو څخه راوتو ته مجبور شوي دي. په همدې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو صنعتي مرستیال عجیب ازمامد د دوشنبې په ورځ په یو مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل
اتاق تجارت غړي چې دي او شتمن خلک چې زموږ په ولایت کې اوسېږي موږ ټولو باندې غږ کوو چې هغه خلک چې په دې جنګونو کې متضرر شوي دي مثال د قندوز خلک دي زموږ په ننګرهار کې درې ولسوالۍ دي اچین ولسوالۍ ده د کوټ ولسوالۍ ده د بالا ولسوالۍ ده چې ډېر خلک یې ماجر شوي دي او شاوخوا په دې جلال آباد په نورو سیمو کې مشته شوي دي. د هغو سره موږ غواړو چې د اتاق تجارت د لارې نه مرستې راټولې کړو او منسجم کړو او په دې خلکو باندې وویشو.
د ننګرهار د صنعتکارو ټولنې مشر اجي ملنګ په ټولو صنعتکارو غږ وکړ چې له خپلو تولیداتو څخه د بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې بیلې کړي.
په صنعتکارانو دغه کومه چې مالي جانب همکاري وکړي چې کندوز ته بره او د ننګرهار دغه کم خلک چې بې ځایه شوي دي په دې هم زه صنعتکارانو غږ کوم چې دې سره مرستې باید وکړي.
د ننګرهار د اسنادو ټولنې مشر ډاکټر مخلص ژمنه وکړه چې دوی به له خپل وس سره سم بې ځایه شوو کورنیو ته مرستې برابروي. د یادولو ده چې د یوې سروې له مخې په ننګرهار کې تر دېر زره کورنیو پورې خلک د جنگونو له امله د خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي چې یو شمېر خلکو په خپلو کورونو او حجرو کې ځای په ځای کړي او یو شمېر سرپناه هم نه لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او سم د رحمان ګل په ځخ کې وسندر اورو.
بیا لوشا جوړی می داز کسا بیا لوشا یو وری روم کسا بیا لوشا یو وری روم کسا بیا لوشا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر ایجنسی د باړي بې کوره کړل سوي خلک شکایت کوي چې زیاتره کورنۍ ته د موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ له لارې مالی مرستې نه دي رسیدلې. دوی وایي د دې مرستو ترلاسه کولو عمل ډیر مشکل دی. د بې کوره کړل سوو خلکو دا هم ویل چې د دوی پر سر راغلي مرستې باید دوی ته ورکړل سي او دا د دوی په وینا د دوی حق دی. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری پرې رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی د باډینا بیکوره شوی خلک وای چې خپل کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. خو د دوی په لسګونه کورنیو ته تر اوسه د موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ له لارې مالی مرستې نه دي میلاو شوي او د دغه مرستې په حاصلولو کې د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي. په دې حکله د باډي سیمې او مشر اختیار بادشاه پریدی مشال ریډیو ته وای
دا تر اوسه پورې تقریبا په سلګونو خلکو کې دا شکایت وکړو چې مونږ بینک لڅونو هلته په ای ټی ایم کارډ کې مونږ روپیه نشته دی. یو مشکل یو تکلیف سبق مخامخ شوی دی. نو لکه مو خپل گزارش هم دا خبرم دا کوم چې خلکو د تکلیف د احساس ته یو قسم ته چې ډی ایم ای ولا د خبر له توجه ورکړي چې کوم خلکو له کارډ ورکړی دی او خلکو ته زر تر زر خپل روپیه ملو شي. دغه روپو نه بغیر دغه حکومتي امداد نه بغیر یوې ادارې حکومت یو امداد هم بل نه کړی. خلته لري څوک هلته خټې کوي کور جوړوي څوک زونل یار جوړوي. هیڅ سهولتونه ګورنمنت مخه نشته. کم سه کم کدی ای ټي ایم کارډ د روپیو ته پټي ملو شي د به سخه غړوي
او د باډي او بیکور شوی تن جناب ګل پر دی خپل د غستون ذات صداسي بیان کړه
څوکي چې ګوتا کې هغه نه لګي ګوتا نو روغلی او څوکي یل د چې بیا ندر لاړو شو بنادر کې لاس لاس ورځ ټیم به روکي چې ګوتا روغلی او نو روغلی په مړه ډیر بنا خطا تک دی د سبا مولا بس دې کې د مسالې او چډرو خلکو لاندې ان کټ لا وسه پر ملو شو را ونه وتا پیسې ملو شو چلا چې لازر روپیو روغلی یا نور وتا بوکني روغلی د کیملا ډیر غټ تکلیف دی نو بس ګاډیم د خپل جو بونی ول چې آسیم داسې دار په دارو خور په سرو بس موږ خپل وطن لاړو شو بهر غو کړیو نه و دغه تکلیفونه بجلی بلونه تنگ شو بس لړو واپس نو سبا چې موږ کم د حق دی د هموار وخت یو چې د مولا ملو شو مولا خپل حق ملو شو چې موږ په نو مارو غلا چې مولا خپل حق ملو شو
او د باړي یو بل به کور شوی تن مؤمن په دی اړه وویل
بس ته ته ټیمو خی چې هفته پس راشه لاس وځه پس راشه پینځه لاس وځه پس راشه بس دا دی ګیر کوي نه کور نه کی او سوندا وای چې ته ملو شي کنه خبر روشی و زر روشی
د باڑے نہ بے قرشو خلکو د مالی مرستے د غستون زمو چکلا د یاد سیمینا د کامی اسمبلی غڑی نہ سرخانہ پردی تا وڑان دکھڑا نو دوی وویل
کوشش بکاو زکا چ مسائل خو ډیر دی او د مسائل و د حل کدو کوشش مون کو کله مون بار بار گورنر لام دا کمپلینٹ کڑے رہے مو پس فرنٹ کمیٹی کیم دا کمپلینٹ کڑے رہے ټول پارلیمنٹریان کڑے بہرحال مون یو جمہوری جوڑی کی مون بے زغه مسائل حل کول کوشش کو
یاد دی وی چې د روان کال د مارچ میاشتې نه باډې ته د بیکورشو خلکو ستنېدل پیل شوې دي او حکومت ورلا اعلان کړی وو چې هر کورنۍ ته به د ستنېدو په وخت د موبایل سیم للارې لس زره روپۍ او ای ټي ایم کارډ للارې پنځه ویشت زره روپۍ ورکول کیږي خو زیاتره کورنۍ یې شکایت کوي چې دغه مرستې ورته لا تر اوسه نه دي میلاو او باید زر تر زره ورکړل شي فرهاد شینواری مشال
او سم د خیبر پښتونخوا کې د هدفي وژنو په اړه تاسو ته یو ریپورت وړاندې کوو د چې په خیبر پښتونخوا زیاتره سیمو کې حالات داسې نه دي لکه په قبلي سیمو کې خو بیا هم په یو شمېر سیمو کې د امن د کمیټي غړي په نشه کېږي د مشال راډیو خبریال احمد الله ورته کتنه کړې ده د اتوار په ورځ په بنو کې د بکاخیل امن کمیټۍ په خوانی مشر سعد علي خان په ریموټ کنټرول بمی حمله کې ووجل شو د ترڅنګ په باجوړ ایجنسی او سواد کې هم په دې تیرو وختونو کې د امن کمیټیانو غړي په نخښ کړی شوی دی د پیښو وروسته د قبایلی سیمو د امن کمیټیانو غړي وایي چې د حکومت په وینا د خپل سیمو د امنیت لپاره وسله راخستې ده نو ورلا په کار دي چې دوی ته تحفظ ورکړي د باجوړ ایجنسی د ماموندو د امن کمیټۍ مشر ملک دفتر خان مامون مشال ریډیو ته وویل چې دوی د تیری ایوی اوږدې مودې راهسې د وسلوالو پر ضد ولاړ دي او د خپلو سیمو حفاظت کوي خو د حکومت لخوا ورته هیڅ قسمه تحفظ نه ورکړې کیږي
حالات ښه روان دي چې کاغه ملک جو کاغه سکیورټی پوسټ دي بار خلک چې سمره دي د شدګردي کې هر څه دی هغه دا یو حساب وي نو زیات ټارګټ ملک ځکه جوړیږي چې هغه تحفظ هغه ته نشته کوم چې سکیورټی پوسټ د فارې دي بار بار د سکیورټی پوسټ د مشرانو سره زموږ خبرې کیږي چې موږ ته خطر ده موږ قومي پیرې کوو زموږ په باجوړ کې په سوال پیرې د روان دي چې هغه پیسې موږ د خپل جیب دی ورکو نو د دې په ځای چې مثال په تور موږ هغه پیسې نو شوړه کولای ځکو او کونډې رنډې را موږ پنځه سوه زر روپۍ په میاشت کې راوړو نو بیا د ځان سره سکیورټی فورس ساتل خو دا ډېره بعید خبره ده
مشال ریډیو سره په خبرو کې د امنیتی چارو کارپو شابودین خټک وینا وه چې د تیرو پنځلس کلونو د امن په نوم سره کار کوونکي خلک ډېر په بې دردۍ سره ووجلې شول نه خو حکومت مخکې او نه یې وس د کمیټیانو د غړو لپاره څه ګامونه پورته کړي دي
امن کمیټې جوړې شوې دي په قبایلو کې خصوصاً خدای قانونی حیثیت نشته بل تو امن کمیټۍ داسې جوړې شوې دي چې پولیټیکل ایجنټ صاحب بس تشکیلوي او کوي چې دې خوار دوی نه بیا یو خوا ورشي چې بیا یې نه پکار نو اډو غلې نه کوي او تاسو ته وځي نو هم تاسو والا څه نشته نو نه په دې باندې څه قانون سازي شوی دا نه د دوی څه درجه بندي شوی دا نه د دوی څه فرایض معلوم دي چې بس دې ځای نه کوي زما خپل خیال دا ده چې نن په مسلمان سره د مخکې حکومت د دې نه ډېر لوی فائدو ته تولې شو او په دې کې د دې کمیټۍ جوړې شوې دا څه فائدې
د شابودین په وینا چې په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او اف آر اس کې د وسلوالو پر ضد د امن کمیټیانې جوړ کړی شوی وي او د کمیټیانو نه صرف په خشان د خپلو سیمو حفاظت کړي بلکې یو شمیر طالب وسلوال یې نیولي هم دي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې د امن کمیټیو د پنشه کېدو په اړه تاسو ته احمد الله رپورت وړاندې کوو
خبرونه او فریادونه
اخر ته معنا
له کچ تیر دی نه باسی پام کوا
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خودر ته وی دی نو چې پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال رادیو.com کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ.